ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د اسد اته بشتمه چې د اگست له 19 سره برابرۍ شي، هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګه لمانځي. افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې، خو د درېمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړه، افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو. سره له دې چې په افغانستان کې بېلابېلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمانځي چې دوی واک ته رسېدلي، خو اس عموماً دا ورځ یعنی د اسد اته بشتمه تجلیل کړې ده. همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپلو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي. په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده، تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات لمانځل کیږي. نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره و، واټونو ته راووتل، خو د طالبانو له لورې ټیټ پراخ شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه شول. پر روانه خبرونه کې به په دې خبري وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده. زموږ د خبرونه ملمان دي ډاکټر عبد الله هیوات، صدیق منصور او غوث جانباز. درې سره ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب هیوات، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ اول به د ازادۍ په مفهوم خبري وکړو، بیا به راشو دې ورځې ته د اسد اته ویشتمې ته.
سلام تاسو سسی اوریدونکو، انصاري صاحب دوستانو ته، نیکی دوستانو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. تشکر د پوښتنې څه. هر ملتونه چې دي هغه د خپل ازادۍ لپاره همیشه هلې ځلې کړي دي او ازادي یې ترلاسه کړې ده. زموږ هم د افغانستان په تاریخ کې د انګریزان چې کله د افغانستان په همسایګۍ ته راغلل، نو درې ځلې دوی په افغانستان باندې برید کړی او درې ځلې دوی شکست وخوړل، او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کرا کرا مخ په ړنګېدو سو، چې په 1928 کې هند برطانوي ته دوی د لاس څه ووتي او په دوی سو باندې تقسیم سو. درو بلوچستان، پاکستان مشرقي او مغربي او هند، او دغه څه وروسته افریقایي هیوادونه اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنگ شو او د افغانستان ازادي شو. اصل کې دغه جنگ د زموږ د فورن پالیسي یا خارجي دغه چې موږ خارجي قدرت شو د افغانستان، هغه فیصلې به انګریزانو کوله، او دغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه شاه امان الله خان د انګریزانو څخه وغوښتله چې دا زموږ خارجي فیصله تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزان د دوی سره شخړه وکړله، او بالاخره جنګ و چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي یې لاسته راوړله، او په 1921 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله چې افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکي دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و، او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. که لومړی په دې یو څه خبرې وکړي، ستاسو په نظر ازادي یعنی څه؟ چی شته موږ ازادي ویلی شو؟
ازادي خو دلته دوه لغوي معنی لري. خپله یو ازادي شته، هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختار کیږي خپل تصمیمون نسی، دې ته ازادي وایي. که هغه یو انسان دی مثلا که دغه په سلو باندې اختیار د بل چا په لاس کې، هغه آزاد نه دی لکه غلام غوندې دی. او دغه سي غټیږي اجتماع ده، بیا اقتصاد دی، او دغه سي مملکتونه دي چې خپلواکي او خپل فیصلې په خپله باندې شي کوي، دغه ته ازادي وایي. یعنې خود ارادیت په پارسي کې ورته وایي. نو تر هغه چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نه، هغه آزاد نه دی. او
نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، محتاج دي نور هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکي نه لري.
خپلواکي د بیسټ درجه باندې کیږي تقسیم کیږي، چې مثلا څوک اقتصادي اند مثلا فرض مثال اتحادیه اروپا که مجبور نسو اوس دا شرقي په سلابه نیو اروپا چې ونیسو دوی استقلالیت نه لري، اقتصادي استقلالیت نه لري. هغه فیصله ټول د فرانسې او جرمني او د ودري هیواد شي په سلابه نی هغه تمویل کوونده د ټول اتحادیه اروپا دی. هغه ودوی ته وایي دغه شی وکړي، دغه شی مکړي، دغه فابریکه خلاص کړي، دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي، دغه شی دلته راوړو. هغه ټول تصمیمونه شي دي د څوم د کټو په لاس کې دي،
او لکه دا حدودي په خپل خوښه ده، یعنی دوی په خپل ګټي پام دی کی غنی چې ابدا کار ور سره منی کینه دی، غوی زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلاب نظر سنجي کیږي او دوی خپل ارادیت وبل چاته ورکی، دا اراده خپل د ګټ په خاطر باندې کی دا خپل ارادیتي چې خپل دوی فیصله باندې دی کی او د دې د فیصله په اساس باندې دا شی سوي دي. نو هغه د دې شی منل دي چې مثلا یو څوک یو دغه رسی راوړي خپل غاړي ته چې بل چاته په لاس ورکی وي داس ما رسیده تاسو درونی سي. نو هغه د خپل خوښ دی دا شی، خو مملکتونه اکثره هغه قوي مملکتونه چې مثلا خپل توانایي د پښو درېدل لري، هغه هیڅ کله خپل نه اقتصاد نه سیاست نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې شې هغه کله خارجان بل چاته نور
ډېر مننه.
فرض مثال چې تاسو روسیا وګورئ، روسیا هیڅ کله نه خپل اقتصاد د بل چا په لاس کې ورکی، نه خپل سیاست د بل چا په لاس کې ورکی، او نه خارجي تصمیمونه.
سلامات اوسه، ډېر مننه ډاکټر صاحب. هیواد کور ودان. شاغله منصور، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ وخت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې آزادۍ او خپلواکۍ یا استقلال هغه خدای راکړې نعمت دی چې زموږ او ستاسو د ژوند د ارزښتونو د پرمختګونو او له دغه الهي نعمتونو چې په دنیا کې موږ ته راکړې د پراخې استفادې شرایط مساعدوي. استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه، د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي، د غي د پرمختګونو لارې پرانیزي، او ملتونه کولای شي چې یو بل سره په آزاد، دوستانه او له مینې ډکو ولولو سره راشه درشه ولري، کلتوري ارزښتونو باندې او کار امکانات ولري، کلتوري اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، اقتصادي اړیکې، او وکړي شي چې په دغه ویډه او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل یو بل سره راشه درشه او پرمختګونو لارې پرانی.
ډیر مننه منصور صاحب. یو بل پوښتنه بل تاسو څخه، افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیسته، او طالبان ادعا لري چې له امریکایانو څخه آزادي اخیسته. دلیل څه دی چې ولس یا ملت نورې ورځې نل منځي، چندانی نل منځي، خدا ورس یعنی د اسد 28 د ملي ورځې په توګه تجدیدوي؟ دا نن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول، ملي بیرغونه ورسره ګرځول، یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنیو دنیا وګوري، په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویل دي، لیکن ور مورځ نه ویل. یا د ثور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو، پیغه ورځ به کوي ویلي مډیر کم خلکو به دا ورځ یو بل ته مبارکي ویلي وي. د دې دلیل څه دی؟
موږ فکر کوو هغه تاریخي برم او اعزاز چې د افغانستان خلکو ته د انګریزانو د پراخو تاړاکونو نه وروسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا ډالۍ شو، هغه عزت چې افغانستان ګټلې وو او په نتیجه کې موږ او تاسو په 1999 کال کې تقریبا د اتیا کالو جګړو او ناورینو نه وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. دا هغه تاریخي اعزاز و چې د افغانستان ټول وګړي پرې متفق دي. کومې دوه نورې لاسته راوړنې چې یو اړخ یې لاسته راوړنه بریا او کامیابي او خپلواکي ګڼي، له بده مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کله شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسو د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سره او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو. د برلین دیوال ونړېدو، خو هغه لا تازه ده او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې وو، د شوروي اتحاد پلوي وو چې د کمونستانو په نامه یادېده یا د خلکو او پرچم د ګوندونو پلوي وو، هغوی هغې ته ازادي نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادوي، یا د تاړاک په نوم، یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی وو. دغه چې په دې شکل سره دا اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکې او ناټو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لوری د دې سره مخالف وو، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت یې د لاسه ورکړ. او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت وو، هغوی راغله هغه تاج او تخت تر لاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده، دوی مانځي او
ډېره مننه
مخالفین ورته توره ورځ وایي. نو دلته چې د دې په اړه هم تاریخ بیا وروسته فیصلې کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل څلور کاله پخوانی استقلال ټول په وخت سره لمانځو، یو بل ته مبارکیانې ورکوو. دا نن د دفاع وزارت کې هم دلته کابل کې جلسه وه، اوس چې موږ او تاسو ګړېږو د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بن کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بله او پاین هلکې او پاین هلکې یو شمېر خلک نو پریشي چې راووزي راوتلی ول، بلکې نیولې هم دی، ټکولې هم دی، وهلې هم دی. خو خیر، ډېره مننه منصور صاحب.
دغه جلسې روانې دي.
بله بله، جلسې به روانې وي، لیکن ولس نه پریږدي چې دوی ولمنځي. حالدار چې ولس په خپل غوړ چې دا ورځ ولمنځي دي، نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغلای غوث جانباز دی. جانباز صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم ده، څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
سلام او د وخت نه په فرصت استفاده غواړم چې ټول افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او کم مذهبي ورځ، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځ چې دي هغه خپل په ځای موږ ته ډېر مقدسي دا هم همدغه مقدس له هر افغان چې دا د تورې په زور، د شجاعت په زور، د ننګیالیتوب په زور، دا ورځ د انګلیس د ستوري نه نیول شوې ده.
ډاکټر صاحب، د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د منځلو اهمیت په څه کې دی؟ وس یو سلو څلور کاله له دې ورځې وتلې دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمنځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، د دې ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به انځور چې کښنه توضیح ورکم، ولې دا استقلال ورځ المنزل کیجی او اتم د ثور او پنځه لسم د اگست نه المنزل کیجی؟ دا دواړه په سلاب باندې استقلالیت یا لاسرونه د حکومتونو چې دوی قدرت راغلي، دا د یو برخه د اجتماع کامیابی وو. ابل برخه د اجتماع چې وو هغوی دغه شی تر اوسه پورې هم دوی دا نه قبلي چې دا زموږ یعنې دا د ټول ملت آزادي وو. فرض مثال اتم نصور کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه وه خوشحاله وه او دوی ځان ته یعنی دا د آزادي ورځ بولي. برعکس د بل جنا چې مثلا 12 میلیونه یا 13 میلیونه چې په افغانستان کې وه د دغه وخت د حکومت تر چتر لاندې اوسېدله هغوی بیا وایي چې نه دا اشغال وو د پاکستان وو د هغوی په کومک باندې دوی راغلله او موږ اشغال شول نو دوی نه لمانځي. یو یعنی ټوله خلک په یو دغه باندې نه دي په یو عقیده باندې نه دي چې دا د استقلال ورځ وه. عین شی پنځلسم د اګست هم طالبان وایي چې دا موږ استقلال امریکایان مو د افغانستان څخه وشړله او استقلال مو لاسته راوړله. بیا یو تعداد د خلک وایي چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان شوي یو دغه امریکا خارجي پالیسی د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دي داخلي پالیسی د پاکستانیانو په لاس کې دي نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبولې چې دی هغه یو ملي ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دغه ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادۍ ورځ نو په دې خاطر باندې هغه منځي
ډیره مننه
باندې منځل کې
بله
په دې خاطر باندې چې دا خلک مست دغه ورکی یعنی آگاهی ورکی چې موږ په دغه ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند ته قدم کې شووله یعنی دغه یو الهام او خلکو ته ورکی چې یعنی مزاد آزادۍ څومره شده څومره شخوان کوي په واسه د افغانستان یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله کښته یعنی د افغانانو لپاره فقط هغه د ازادۍ د ورځې منزل یو دغه ورکی یو د خوشحالي ورځ په خاطر دی خوشحالي د ورځې د المانزي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ د لپاره ازادي ده دا ورځ موږ د لپاره ازادي نه ده د 15 د اگست یا 8 د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي نو دا
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب هیوات جان با صاحب فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته له سټوډیو سره ټینګه ده او شخ مهم تخنیکی همکار وای چې واضح دی سم دی ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه ده چې د پوغو خبرو سربیره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځی چې دی چې بیو طالبان منځي او بل مجاهدین منځله په هغه په ډلو پورې اړه لري لیکن دا لا ټوله ول سره ارتباط لري په دې سربیره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سویټینګه ولې مګر دا چې د برېټانیا یا د هند برېټانوي حکومت اجازه وای لیکن په د نورو دوه مواردو کې د سینو د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول په دې شانو کې چې له چا سره روابط ساتي له چا سره اړیکې ساتي د ټولو سفارتونو او افغانستان په نورو کې سفارتونو درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه لدی خبر سره موافق یاست او ک نورې څه په زیاتوي مهرباني
بلکل زه دې سره په منطق کې او په اصول کې خاغله څلوان به هیڅ موافق کم ګوري دغه تاریخ ثابتوي چې زمون خلک بیدار دي سره دې چې ډیر زپلسي وي ډیر بشړګي اخته دي بیا هم دغه چې تشکلوم سیاستوالو د لاسه لیکن خلک بیدار دي سیاسي پوهه لواله ده حتی په لیرې پرتو سیمو کې هم دغه احساس شته چې اتوشتم د اسد دا د استقلال سپېڅلې ورځ ده چې په ډېرو سختیو په ډېرو لویو قربانیو افغان ولس دا ترلاسه کړې ده. صحیح ده تحولات سیاسي راغلل افغانستان کې ډېر زیات خو تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونه نیو وطن یې بېوړ داخلي جنګو ته مناقشو ته منازعو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپله یو بل سره په اخته شول بېوړل خلک تباهي راغله چې ممکن یو تعداد مثبت ګامونه هم هغې غوښتل چې ترسره کړي خو تر ډېره بریده چې ونه شو بله دا چې دغه خلک چې دغه انقلابونه کودتاګانې په افغانستان کې وکړلې، اکثره یې که ستاسو پام وکړي هم دغه سپېڅلې ورځ نمانځله، ځکه چې دا ورځ د خلکو ورځ ده، دا ورځ د ملت ورځ ده، او ملت د دې ورځې په هغه ارزښت، هغه تاریخي سپېڅلتیا یې پوهېږي.
بله،
د دې نه بل لوړه نیټه په افغانستان کې، د دې نه بل لوړه ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده. دا د خلکو په تحت ذهن کې
بله صاحب، ډېر مننه جانبا صاحب کوربدن. منصور صاحب، د نورو ورځو په ارتباط خبري وشوي، لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کیږي، د کوم شخص یادونه نه کیږي، لیکن د اسد له اتویشتمې سره د امان الله خان نوم غوټه دی، همیشه یادی شي، همیشه یادوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
بله، په دې اړه باید وایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي، او ځوان امان الله خان په کابل کې واک ته رسیږي، د واک په ګدۍ کېني، او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډېر وج سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي. ځکه دې یادېږي چې دا یوازینی استقلال و چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانېږي. دا نور دوه چې موږ او تاسو یادوو یا تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، دا په داسې حال کې وي چې د جګړې په نتیجه کې راځي او وخت رسیږي، که هغه د مجاهدینو دوره وه او که اوس د طالبانو. یعنی داسې یو حالت نه و چې هلته دې شته حاکم وي او بهرنیانو دې تیری کړی وي او هغه حاکم دې د خپلواکۍ اعلان وکړي. یو دا مسله. دویمه دا چې غازی امان الله خان د خپل په ازادۍ او خپلواکۍ مین و، او تر ډیره د هغې فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 1915 کې کله چې د هند ازادۍ د تحریک یا د ریشمی رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند، مولانا وزیرگل د مومندو، مولانا محمد میانساری او مولانا حسین احمد مدنی، چې حسین احمد مدنی لا په حجاز کې وو، او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي، او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني. فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي، یعنی یو مدرسه دارالعلوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې. نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وی، هغه د انګریزانو سره راشه درشه لري او غالبا پروتوکولونه لري. دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت او هلته قاجار شاه یا ایرانی پادشاهي هغه هم د جهاد اعلان تزل نه خکوي. نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندستان د ازادۍ د تحریکونو مشران د حج په بانځي ترڅو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي. دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری په لاس راځي، هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي. بیا پښتني سیمو، بلوچستان، اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ایتی فقیر، دغه چې ترنګزو حاجي صاحب، د بابړی ملا صاحب، د دیر، سوات او باجوړ نوابانو، دغه مشرانو ته، د کوټکی خانان، دغه سی واما او نورستان، او بیا کونړ، ننګرهار او کابل ته فرمان راځي. امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي، خو په ارګ کې دننه محمود طرزی، امان الله خان چې لازوان وي، سردار نصر الله خان چې تری دی هغه، او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور، د دې فرمان تر شا ودرېږي او لبیک ورته وایي. سردار نصرالله خان او محمود طرزي چې د شاه یو ورور او بلې نږدې ملګری وو او غالبا بهرنیو چارو وزیر هم وو، هغوی هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني. همغه وی چې کله دی وژل کیږي او امان الله خان واک ته رسیږي، نو د همغه خپل فکر او فلسفه په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان الله حبیب الله خان ژوندی هم وي، هغه تر چې دغه فرمان یې راوړی مولانا محمد میا دی، مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه بیا انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې، هغه چا چې وړی هغه پلاری جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي، تحریک یا د ریشمی رومال په اساس په همدې اساس یادیږي. په هغې لیک کې چې ما لوستی مولانا شیخ الهند چې لا په حجاز کې وي یا عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې که چیرې د ترکانو پوځونه د ایران له لارې په ریل کې تر هرات راورسي، نو سردار نصرالله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوي کیږي، خو په همدې جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینې استازي ځانګړي استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وژل کیږي نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي، د سوات او د باجوړ نوابانو، دغسې د وزیرستانونو، دغسې د لوی پکتیا، منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین، د ننګرهار، کونړ او دې سیمونه. زه څه وخت مخکې هندوستان ته چې تلم 2000 کالو غالبا، د جنوبي آسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته وویل چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درې نیم لکه پاوز تر ملتان را رسیدلی وو او انګریزان یې سره ځغلولي وو، نږدې وه چې ټول هندوستان ونیسي او په لوی هندوستان یا د هندوستان په نیمه وچه یو وار بیا اسلامي نظام یاده شي او انګریزان مات کړي. خو کله چې د لاهور معاهده کیږي د امان الله خان په دې وخت کې ګرځي او د لوی هندوستان فتحه
پاتې کیږي چې بیا وروسته په څو ټوټو ویشل کیږي. بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشهوره دی چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر ستایل کیږي، د ډېر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځینو په باور کې چیرته دی پاتې شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ونن به داسې نو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانید چې ډېر وخت حکومت وکړي، دا د تیروتنه وه او که د نورو مداخله وي او د نورو نقش وو؟
دا لږیش دا په دوی سو باندې تقسیم کو. یو اوله حصہ دا چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مودادی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه شو لګیږي، نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې د راسي. په پښتو کې مثال لرو، وې اکیډمي باریږي زوی میرا مولا کا درسي یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتل چې د ترقی او تعالی او مودرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتل چې دغه کې فیصله باندې راولي، نجونو مکتبونه یې خلاص کړل، د روی لڅې دغه کړل، فابریکې یې راوړلې، د مودرنایزیشن یې شروع کړي، یعنی ډېر په سرعت باندې شروع کړي وو. دغه د کلیو د ښار په منځ کې هغه فاصله چې وه، دغه فاصله د نه کړ مراد. او دا اول دا یوازې د امان الله خان تیروتن نه ده، زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کو. که مثلا اوسنی دولت وګورو، ډېر دت باندې دغه کوي چې باید ټول شرعي او اسلامي دغه باید، یعنی په ډېر شدت باندې باید ومنو. او مډرنیزم دغه څه چې ویاله ژر غرزوي چې جر مودرن سو او دغه سو یعنی هغه تعادل او میانروي زموږ په کلتور کې نشته او امان الله خان هم دغه کار کاوه چې غوښتل چې جر تر جر افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه یې دا وه چې انګریزان ډېر سخت دغه سي وه، ډېر سخت خفه وه د خپل درېیم شکست څخه په افغانستان کې، او د دې لاس یو ډېر ښه ټول یو ښه ابزار په لاس ورغلی و چې د اسلام د نامه څخه د غیر دغه استفاده ځینې وکړله. هم ملایانو دا خلک پسې راپورته کړل چې هله د داسې ازادي غواړي، واکسین یې ورته فوټوشاپ کړل. په هغه وخت کې خیر فوټوشاپ نه و، خو هغه یعنی هڅه چې هغه د دوی په د اکاسي په تخنیک کې دوی مخته وه، هغه وه هغه دغه روی پاروله او بالاخره بچې سقاوې پیدا کړې چې بغاوت وکړي او د هغوی په کومک باندې د هغوی په دستورو باندې دوی راغله او امان الله خان غازی یې دغه کوي فیصله باندې د تخته سیسه کوي. که امان الله خان داسې کرار خپل اجتماعي لیدلې، خپل کلتوري لیدلې، خپل خلک یې پېژندلې، آهسته آهسته مخته تللی وای، نو زه متيقن یم چې افغانستان به اوس په هغه ځای کې وای چې د نور هېوادونه دي. فرق به هیڅ نه وای، خو فقط هغه پیسې باید چې ډېر کرار وای، یعنی په هغه صورت باندې چې دی روان و خلک نه و آماده، اجتماع نه و آماده او دغه نو جامعه او حتی د همسایګانو و دغه سې حالت ته آماده نه و، لکه امان الله خان چې هغه فکر کوه. نو په دغه خاطر باندې او انګلیزان خو دوی خو زموږ سره نه پوهېږم، یو دښمني لري. کله چې 2004 2005 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر ټي تقسیم شي، نو دوی ویل چې موږ په هلمند، موږ د هلمند پی آر ټي غواړو. صرف د هلمند پی آر ټي په دې خاطر باندې چې دوی په میوند کې هغه ډېر یو لوی شکست دی په میوند کې خوړلی وو، او غوښتل چې هغه غچ دغه څه واخلي د هلمندیانو د کندهاریانو د دوی څه واخلي. نو هغوی خپل هر څونه کوشش چې دوی کولی سو خپل کوشش یې وکړي چې دا یو خو د امان الله خان حکومت نسکور کړي، او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانانو سره درلودي غوښتل چې افغانان په داسې یو بد حالت کې وساتي تر هر وخته پورې چې امکان لري. او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګریزانو یو ستراتیژي چې کله دوی پاکستان جوړوله، نو دغه دا و چې یو به افغانستان ضعیف وساتي، او دوهم دوی به د روسیې په مقابل کې یو پلیټ فارم بلري چې د دې ځای هر کله چې وغواړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتولو لپاره دوی له دغه ځای څخه حرکت وکړي، چې هغه بیا موږ ته سي ولله چې دوی تر ډېر حده پورې کامیاب سول د خپل په دغه کې خپل په یعنی د روسیې د پیسلو حکومت نسکورولو په دغه کې بیا دوی د هغه پاکستان څخه استفاده وکړي، او د هغوی د یو اس اس آر یا سوویت یونین چې هغه وغوښته وپاشله.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ همدرد صاحب تاسو یاست، خبرې وکړئ.
مننه، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. زما خو دغه نظر د ساروان صاحب محترم سي دغه ازادي سیل منزل څه کمرنګه دي کنه، دا خو یو نوم د ازادۍ ورسره وي کنه، چې ازادي مونږ اخیسته ده. نو ازادي خو نه ولس سره سره او نه د مونږ مشران حکومت سره سره، ځکه مشران هم په تور لیست کې رسمیت نه لري، او ولس باندې مطلب محدودیتونه لګېدلي دي، مکتبونه او پوهنتونونه بند دي، همدغه سي روزګار بند ده، ترقی کارونه بند دي. او بل خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو صحیح ده، پاکستان هم ازادي اخیستل خو تر ننه پورې په لنګو باندې هغه ازادي ساتلې ده. موږ ازادي واخلو خو سره له کډګۍ نه بیا هغه ازادي ساتلی نشو. زه دغه وایم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسم ونه دی چې بل چاته مبارکي ورکړي. مثال خبرې یا داسې ورځ د لمانځل او سنخه ورسره لیدل شوي که نه، نو زه دغه وایم چې کومه سي ازادي دا ازادي. مثال خبرې روسان خو که راغلي و لاغلې م ویلې وای، مونږ خو دې ته نه و راغلي چې افغانستان مونږ ونیسو. همدغسې مثال خبرې کانګرسان راغلي و، خو زه دغه وایم چې ازادي باید مونږ وساتو. ازادي ریښتیانۍ ازادي کومه ده؟ ازادي مونږ پزا او زمونږ کنټرول کې ده، نه ده مثال خبر په سرحداتو پوره کنټرول لرو نه لرو وتور لس نه وتی نه وتی مغربونه خلاص دي نه دي خلاص نو آزادی خو هغه ته وایي چې مثال یو مرغۍ کپس کې یو آزاد ده چې د کپس او د آزادېدو دغونه فرق لري چې مثال کپس او آزاده په ازاد څومره فرق لري نو زه دغه وایم چې باید چې آزادۍ ساتنې ته ژمن شو او داسې داسې قدم اوچت نه کړو چې مثال بیا نور مجبوره کړو چې پاره طریقه یو موږ بیا اشغال کې نور وخت نه نیسو.
ډېره مننه همدرد صاحب. کور ودان جانبا صاحب د همدرد صاحب په خبرو کې تاسې څه ویل غواړئ؟ مهرباني
اول وطندار اجازه شي پاکستان که مختل آزادی نه ترلاسه کری پاکستان ته هیواد جور شو دی او دغه هم دغه پروپاګاندا د پاکستان چې موږ آزادی اخیسته ده او دغه دی واچ آزادی افغانستان اخیسته ده او افغانستان د توري په زور اخیسته ده آزادی افغانستان آزاد دی آزادی اصلا د سیو پدیده ده هغه لیک څاروان چې هغه تاسو په ذهن کې باید وسیږي تاسو په وجدان کې باید وسیږي ولو کته په زندان کې موسی کې
لیکن دی وای چې او بشه دی وای چې کله چې ستا فضا ستا پلاس کې نیوي ستا پولیس ستا پلاس کې نیوي کنټرول ستا پلاس کې نیوي خلک دی آزاد نیوي چې څه وای څه درس وای څه اوري نو د په نسر د آزادی نه ده
خا دا دا د قسمت کې زه څنګه وایم دا واکان چې یو سلسله آزادیګانی یو تعداد آزادیګانی کامل انسل دي او د دغه حاکم ډلې په شتون کې خو اصولا آزادی په هغه معنا چې زه پرې پېږم یا تاسو پرې پوهیږئ زه به دا اجازه ځان ته ورکړم چې تاسو په ځای ته دلته وایم او خو په هر حال تاسو کولی شئ اعتراض وکړئ هغه آزادی چې متمدن خلک پرې پوهیږي تابان چې په افغانستان کې د آزادی د طالب په موجودیت کې د یو افراطي بیوروکراسي طالبانیزم په شتون کې ابدن راستنه راځي خو زه په دې ټینګار کوم چې آزادی باید انسان په ذهن کې وسی په فکر کې وسی په سوچ کې وسی په وجدان کې وسی چې ډیری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتي یو آزاد قوم هستو خو د ستم لاندې هستو او ازادي خواته زو دغه بشپړی ازادي چې البته بشپړی ازادي نه پیغام تر کومه بریدنن په دنیا کې شتون لري خو دغه فکر آزاد فکر باید تاسو په ستاسو په ذهن کې د منځ لار نشي کله چې تلاره اسارت ته غلامی ته فکر دی غلام شو به هغه وخت اختصار هم چې د دنیا نو ختمه د ته یو مزدوري یو غلامي لکه دغه همسایه یواد لکه پاکستان همداسې مستقیمې تاسو ته وایي نو په دې ترتیب زموږ خلک آزاد دي فکر آزاد دی د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دي بې له شکه چې بیرغ نه پرېږدي په ننګرهار او په قندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ دا خلک نه پرېږدي یعنې دوی خپل بندیان دي دغه طالبان خپل یو منحط فکر اصیل دي دوی د آزادي په مفهوم نه پوهېږي دوی نه پوهېږي چې ځوانان خلک ته نشي کولی د هغوی فکر اصیل کې ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړي زما سوچ به د منځه یوسي زما آزاد فکر به د منځه یوسي دغه ستا بیرغ زه نه منم ځکه چې غیر مشروع دی هغه بیرغ په لویه جرګه کې په پغمان کې د ټول افغانستان نه راغلی خلک امان الله خان ورته وویلې تور رنګ په دغه معنا شین رنګ په دغه معنا سور رنګ په دغه معنا دا ستاسي اراده چې منې که نه منې که بل رنګونه انتخابوي بل رنګ انتخاب کړي مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان دوی دا بیرغ د چا په نوم درته راوړی دی نه دي که دوی د اسلام په تجارت په نوم تجارت دغه ټیکهداري دې بس کړي د افغانانو احساساتو سره دې لوبې نه کوي دا بیرغ ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه دا په ډېر لوی زور په ډېر لوی قوت په ډېر لوی اراده د خلکو په اراده په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې په تحت ذهن کې په وجدان کې په تاریخ کې ځای لري که دوی دې شانو سره لوبو وکړي تاریخ به دوی وځپي هر څوک چې وسی خلقیانو دا کار وکړ پښیمانه شول پرچمیانو دا کار وکړ پښیمانه شول دغه په اصطلاح مجاهدینو دا کار وکړ پښیمانه شول بیرته د انتقالي دوره راغی همغه تاریخ بیرغ بیرته ځای ونیو او دا کار به په دغه حاکم ډلې هم کی بیا هم وایم بیرته چې راځو هغه د امان الله خان ستر رول ته په تاریخ کې سره د دې چې امان الله خان ډیر زیات کارونه کړی دي د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د مدرنایزیشن لپاره یکی شک نشته هغه چې مخکې هیواد څه ویلي کېدای شي چې د
یو سلسله تند ریګانې بشوي وسیګي چې بخای اغه نه بدد شوی وای خو دا تاریخ اگر او مگر نه لګي موږ څه لرو هغه لرو دا یو واقعیت دی اما دا چې دا د دې کې ته بیا هم به اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هیواد رامنځته شو رامنځته وو دلته مسترد کې خپل استقلال تاسو د تاجکستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره وو نو فکر وکړئ په څه زور د افغانستان په دغه جغرافیه کې بیر تخبر استقلال استرداد که او کولی شو چې وی ساتي دغه هیوادونه ټول یا د روسیې تزاري لاندې وو یا د برطانیې د لاندې وو درست اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې آزادي دا کومه سیاسي کلمه نه ده آزادي دا ستا هستي ده استقلال ستا هستي ده ستا تاریخ ده که ته په دې سره نه خلاصي کی او خپل مشاهیرو ته ولو که کوم ځای کې ته پرې انتقاد درې چې په تا یې سل ځلې زلارم نو ته په دې پوه شه چې ټول تاریخ ته مسخه کولی نه شې تاریخ زما ځپلې نشي ته زما فرهنګ ځپلې نشي که ته دا کار کوې دا خیانت دی خپل هیواد سره دی نو په دې ترتیب د امان الله خان رول په تاریخ کې ډېر اوچت دی ښاغلی څاروان هغې سره چې ډېر کارونه نور وکړي یو کاریزما یې درلودله فکر وکړي د بخارا امیر وتښتېد چېرته لاړ کولی شو ترکیې ته لاړ شي کولی شو چې عربستان ته لاړ شي خو هغه راغی کابل ته کابل کې په کله غیبی کې ورته کور ورکړ شو عزت ورکړ شو دلته ورته پناه ورکړ شو د ټول ایلو بیت سره همدغه چې په زرهاو ازادي وختیم کې د هند نه که مسلمانو که غیر مسلمانو همدغه د امان الله خان ټیم سره ډېر نږدې تاګ راتګ درلوده او موږ ورته د دوی هغه مبارزه د استقلال لپاره هغې نه حمایت کوو ملاتړ م کوو انګېزه م ورته ورکوله او دغه چې وروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول مستقیما الهام د افغانستان او دستر امان الله خان او دغه د ټیم
له
محمد ولی خان کرنیلو موږ استاد سوالنې تفسیر سیار په دنیا کې تاغه ترجیح صاحب خو دی وبخي او خپل تر امان الله خان
بله ډیر زیات مننه تاسو د نادر خان نوم یاد نکو منصور صاحب تاسو سوایس ویل کیږي چې په تاریخ کې ممدا سره خلې دي تر ټولو هغه جبهه ډېر وړاندې وو ډېر پرمختګ وکړو تر ټولو پر ورسېدو هغه جبهه چې مشید نادر خان په لاس کې و څه فکر کوي چې نادر خان رول په استقلال کې څومره و
بلې نادر خان هم د هغه خوځښت په غلې و چې د انګريز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده سره د دې چې وروسته بیا دا ویل کیږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راغی او کابل یې ونیو خو په دې اړه ضد و نقیص راپورونه دي ځکه دی د پکتیا له لارې د لوی پکتیا له لارې تر تل پورې چې رسیږي دلته دا اوس د منګلو مشرانو سره ناستیم او دغه بحث دوی هم اوري چې په هغه یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوي او ادیری دا اوس هم په ټاله او وانه او دې سیمو کې دي دغه سي د زادرانو او د نورو قومونو د وزیر او مسجد او زازي او نور مجاهدین چې هلته وو بونکه د خوست صبری دی کلاکان دی ک نور قومونه دی دوی برخه واخیسته ترڅنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې ارواحد عبدالوکیل خان نورستانه او چې اغال ته د انګریزانو په غلو یا چاونه یا کم فرقه چې وا پاغي شپخون وهلو او ریره انګریزان هلته وجل د دې ترڅنګ مخکې چې ما یادونه وکړه د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډیره پراخي مجاهدی او مبارزه وکړي د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو د ترنګو حاجی صاحب د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډېرې پراخې مبارزې درلودې په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګري و هغه یې هلته مجاهدې درلودې په لوی هندوستان کې ډېر پراخ حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادیدو د دیوبند دارالعلوم مشر د هغه د وخت نه چې په هغه لومړی وختو کې و بیا وروسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګري چې کله محل ته مبارزه شروع کوي حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغه کوم خزانه جوړه کړي یا صندوق وجهي د هغه په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزه اغه توم نه اچوی هندوان او سکانه ماته راپورته کیږي ګاندی ته لوی لوی غونډه جوړوي د هندستان په مختلفو سیمو کې اغه راپورته کیږي خو لبد مرغه په ورستیو کې چې کله بیا مجاهدی او مبارزي لدی ځای کیږي او اساس دا وی چې په لوی هندستان بیرته هغه یو ضرورت وکړن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوري شاهانو چې لنی کمرغه خاغله ډاکټر صاحب عبد الله هواد مګو تاسو سره په دې بحث کې شریک دی او د هواد د ویاللی شاهنشاه شیرشاه سوري د کورانه غړې دی دغه سي نوري کورانه چې مبارزه کوي او هلته حکومتونه درلودل اراده دا و چې بیرته ماغه برم راځوندې شي او دغه خطه ټول یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته مګر انګریزان نو د سیسی جوړې کړو هلته د جناب نوم یو څوک را پیدا کړو او نور حرکتونه او هغه پنجاب رجمنت چې د انګریزانو رجمنت دا غوي فرقه و د هغه په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان زمکي ټوټه کړې د بنگلاديش د هندستان نه اول تر هغه پنجاب رجمنت حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاس پوڅې دي او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړ.
سلامت اوسه منصور صاحب. ډاکټر صاحب هیواد مخکې هغه تر وتر ته اشاره وشو تاسو یادونه وکړه چې د امان الله خان په وخت کې وشوي او یو تل افراط کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شول، لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده شر چې هغه مثبتو اقداماتو ته هغه اقداماتو چې تر اوسه پرې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې یو ته اشاره وشي، مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو، دا غو شاندې چې لمدې دورې اکثره پیل شوې دي، که په دې هم خبرې وکې شپوي مهرباني.
تشکر. اساسي قانون خو چې یو هیواد کله چې پیسې باندې دغه سوزي د ملک توایفي سوزي او ټول یو هیواد ځینې جوړیږي، هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو، مرکزی حکومت جوړ شو، اسلام باندې ملک توایفه د بین یوړل. د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي، چې مثلا د شانوی سوشل ستاسو اشاره وکړنه، فرض مثال موږ منسجم اردو نه درلودل، لشکر موږ درلودی، کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیسو سردار ایوب خان فرض مثال زموږ پر نیکګانو باندې یا د نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژاو کوي چې دومره عسكر راوستو چې مرزو د جهاد لپاره یا دغه څه د مخه، د امیر امان الله خان په وخت کې دوی درست اساسي ګامونه شروع کړل، د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه د کړې شوله، مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي په اصطلاح باندې تر یو قانون او قاعدې لاندې راوستله، مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ یې کړی شو، یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دا رقم باندې چې مثلا یو مملکت یې لري هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټول ملي کړل او دغه د فارې یو اساسي بنسټ کړی شو. اردو مثلا فرض مثال مشتسه اردو نه درلودله، کی تو پراکار چیرې و پولیس مو دغه سی و
دیر اگر کارون قانون اساسی شتاسو یادوانه وکرده شد حقوق و مکتبون و پانتونون و دیر کل نحق امان لخان کلشم در امان لخان نوم یادیری در اگر سر دیر نور دستیشان یادیری چه اساساتی در امان لخان پا وقتی کرد و رسولش تروس پوری چلیری او در اگر طول لسترارون نیشدی دا فقط دا ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازی په وخت کې وسو چې ترنه پوری هغه مشتسه په اصطلاح باندې دغه یو هغه شیګه چې موږ دغه استفاده کوو دغه اساسات چې د بنسټي شیو.
بله ډیره زیاته مننه جانبا صاحب، تاسو هم که په دې اړه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
نو په دې کې اضافه کوم، زه موافق یم دوستانو سره د سر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې هغه بیساری دی، کاغه د نسوان د ښځو حقوق دي، کاغه نظام سازی د ټولیزه توګه، کاغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی، هغه مدرنې صنایع، هغه د نظام نامې یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه که ووایو ترتیبول دي، پارلمان د افغانستان په یعنې د معاصر پارلمان رامنځته تګ تمه ده چې موږ همیشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر د پارلمانتاریزم دی بې له شکه. خو معاصر پارلمان، معاصر ځوان بېشکه چې د امان الله خان په دوره کې امانی په دوره کې په ټولیزه توګه چې یو ټیم موږ په نظر کې ونیسو، دا خپله امانیه خو یو نفر نه و صحیح چې هغې کې دغه کاریزما د ستر امان الله شاه امان الله خپل ځای لري، هغې سره یو لوی ټیم و او ډېر نوي فکرونه وو. او هغه شی چې ډېر مهم دی زما په نظر او د زما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه، یو دا دی چې دغه شخصیت یو څه چې درلودل ښاغلی ساروان، البته ډېر نورې ښېګڼې هم، دې سیاسي جرأت درلوده، سیاسي اراده یې ډېره کلکه وه او هغه څه چې ویلې هغه یې کول. چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب اشاره ورته وکړه چې کېدای شي تندروي به هم کړي اوسېږي، یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول، خو کاشکې تر اخره کړی وای، کاشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای او دغه ملایزم به نن په افغانستان کې بیا به نه سقه و راته نه او سقه و زادهګان به راتلل، لکه چې نن دغه بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په ډېر خواشنۍ سره چې افغانستان یو رګرس خواته روان دي. دغه اراده چې دی په 19 کال کې رامنځته کړه او په دغه سوکه او زور استقلال ترلاسه کړ او لار دنیا سره یې روابط ټینګ کړل، دغه هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان پراسته پیژندل، اول دا یو کاذب نظر دی. افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلې تر اوسه پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نه و، دغه روسیې شوروي یې په رسمیت وپېژندل، اول موږ دا کار وکړ، بیا هغوی هغه ولادیمیر لینین د هغوی دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورکړ، په نتیجه کې دواړو خواوې یو بل په رسمیت وپېژندل. یعنی هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو، د هغې ټول فشار ته په کتو، درې جګړو ته په کتو، د قربانیو ته په کتو، ته دا جرأت ولرې او ووایه چې زه ستا دښمن، چې د برطانیې دښمن و شوروي، هغه روسیه شوروي یا مخکې تزاري روسیه رقیب و دښمن و، ته لاړ شه د هغې دښمن په رسمیت وپېژنې. دا یو لویه سیاسي اراده غوښتله. هغه وخت کې دغه سیاسي اراده رامنځته شو، بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول، همدغه ایتالیا سره، فرانسې سره، جرمني سره، نورو هېوادو سره. نو په دې توګه د دې شخصیت رول ډېر لوی دی ښاغلی صاحبان ستاسو په تاریخ کې. او ښایي که په دغه طالب وکړي څوک پوهېږي د افغانستان په ځای، او که د دوی هدف رښتیا سره دولت سازي اوسېږي، نه طالبان سازي د افغانستان، نه مدرسېیزم په افغانستان کې خپرول، هغه هم د نورو چا د نورو پردیو خلکو په لمسون، نو هیله ده چې خپل تاریخ ته ژور وګوري. نیمګړچاوې شته زموږ تاریخ کې، تېروتنې شته دي، تندرویګانې شته دي، خو ډېر مثبت کارونه زموږ ستاسو پلارونو کړي دي چې هغو نه باید زده کړو. او دا داسې نه کړو چې اګنور یې کړو، یعنې بې اعتنایي ورته وکړو او ووایو چې دا نه پېږم سم مسلمانان نه وو، دا نه پېږم زما په زړه نه وو، طالبان نه وو، دا ټول بیهوده خبرې دي. او دا ټول هغه
ډیره مننه سلامت اوسه
ما خبرې د چز موږ تاسو وطن ته نقص تر
بل ډیره مننه سلامت اوسه غوث
د استرداد غوث د ټول ته مبارک
وي سلامت اوسه غوث جان باز صاحب له تاسو هم ډیره مننه هم درسل شاغل صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبد الله هیواد څخه مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
चमन चमन तगे दे वतन वतन सवे दे चमन चमन खी पाके उबग्वाड़ी विन विना नग्वाड़ी जंगा जता नग्वाड़ी नु जंगा 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 जता नग्वाड़ी नु जंगा 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 जता नग्वाड़ी जंगस्तड़े दे जख्म खूबड़े दे ओ डेरले जंगस्तड़े दे जख्म खूबड़े दे सूलिस्तारात लगवाड़ी सूलिस्तारात हो सूलिस्तारात लगवाड़ी सूलिस्तारात लगवाड़ी खी पाके उबग्वाड़ी विन विना नग्वाड़ी जंगा जता नग्वाड़ी नु जंगा 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 जता नग्वाड़ी नु जंगा 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 जता नग्वाड़ी زکیدی امن لوی واړه غواړي امن لوی واړه هو امن لوی واړه غواړي امن لوی واړه غواړي خي پاکي وب غواړي وین وین نه غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي.